ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
واشنگٹن ڈی سی کی دا شورو رز دا او دا شپی ات بجی دی دا وائس آف امریکا ڈیوا پدی نیم ساتا خبری خپرونه کی درتا زاد نان رشید هر کله ویم دا ټولونه اول وړاندې کوو دا خبرونو سر ټکی دا پاکستان سپریم کورٹ پخوانی وزیر اعظم او دا مسلم لیگ نواز گون مشر میاں نواز شریف دا پارٹی دا مشرۍ دپاره هم نا اهلا ګرځولی دی. دا ښاغلي نواز شریف لور مریم نواز ویلی دا عدالتی فیصلې د پلار ارادې نورې هم مضبوطی کړې دي. د روڼتیا نړیوالې ادارې یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل د کال 2018 په رپورټ کې ویلي په پاکستان او افغانستان کې د بډو رشوتونو ختمولو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انتونیو ګټورس په شام کې د یو میاشت پورې د جنگ بندۍ لپاره امنیتي شورا ته اپیل کړی دی چې په ختیځ غوطه نومې سیمې کې غیر 400,000 خلکو ته امداد ورسول شي. اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میاں نواز شریف د پارټۍ د مشرۍ دپاره هم نا اهله ګرځولی دی. د ښاغلي نواز شریف لور مریم نواز ویلي د عدالتي فیصلې یې د پلار ارادې نورې هم مضبوطې کړې دي. عدالتي فیصله کې ویلې شوي کوم بنده چې د اساسي قانون 2 او 3 په معیار پوره نه وي هغه د ګوند مشر نشي جوړېدلی. نواز شریف ویلي د پارلمان جوړ شوي قانون که عدلیه په خپله خوخه ختموي نو دا به ډیر خطرناک عمل وي. خو مخالفې ډلې تحریک انصاف د سپریم کورټ دغه فیصله ستایلی او د نواز شریف نه غوښتلی چې د عدالت فیصلې ته غاړه کیږدي. د روڼتیا نړیوالې ادارې یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل د کال 2018 په رپورټ کې ویلي په پاکستان او افغانستان کې د بډو رشوتونو ختمولو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. اداره په خپل کلیز رپورټ کې وایي چېرته چې ولسی غړي او ادارې په بډو رشوتونو کې ککړ وي هلته ولسی ازادي او د مطبوعاتو ازادي کمه وي. په رپورټ کې ویل شوي چې په نیوزیلینډ کې د روڼتیا کچه په ټوله نړۍ کې د ټولو لوړه ده او د ټولو نه زیاته بدحالي د افریقا په سومالیا هیواد کې لیدل شوې ده. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انتونیو ګټورس په شام کې د یو میاشت پورې د جنگ بندۍ لپاره امنیتي شورا ته اپیل کړی چې په ختیځ غوطه نیمې سیمه کې غیر 400,000 خلکو ته امداد ورسولی شي. د هغه په وینا دغه په دنیا کې د دوزخ ژوند دی. ښاغلي ګټورس وایي 2013 نه حکومتي ځواکونو د شمالي یاغیانو ګیره اغستې ده او د ختیځ غوطه خلک نور انتظار نشي کولی. تیر کال د بشار الاسد ملاتړ کوونکي روس او ایران د ترکی سره د 4 محفوظ ځایونو ټاکلو باندې رضا شوي وو خو وروستو کې حالات هغه وخت خراب شو چې د شام ملیشا او اتحادي پوځونو دغه سیمه خپله ولقه کې اغستلو لپاره عملیات پیل کړو. اسرائیل او اتحادی امریکا وایي د میزایلو حملو په ضد جوړ شوي نظام کامیابه ازموینه کړې ده. دغه نظام به یهودي ریاست د هغه ممکنه میزایل نه بچ کوي کوم چې د ایران او په سیمه کې نورو مخالفینو لخوا ویشتل کیږي. د ګل په ورځ ایرو 3 نومې دفاعي نظام ازموینه په داسې حال کې شوي چې دغې نه 8 ورځې وړاندې ایران د غدر په نوم یو بل میزایل تجربه کړي کوم چې 2000 کیلومتره پورې تلی شي او د اسرائیل سیمه په نښه کولی شي. د امریکا او اسرائیل نیوکو باوجود تهران خپل میزایلي پروګرام جاری ساتلی دی او غدر د هغې یو برخه ده. سر ټرمپ وایي استادانو ته وسله ورکولو سره په سکولونو کې د ډزو پیښو مخه نیولی کیدلی شي. سره ټرمپ دا وړاندیز د شروع په ورځ د فلوریډا های سکول متاثره کسانو سره په وایټ هاوس کې د ملاقات په مهال ورکړی. رایټر خبری ایجنسی د رپورټ تر مخه صدر ټرمپ منی چې دغه یو متنازعه وړاندیز دی، خو چې استاد سره وسله وي نو دغه قسم پیښو ته په سمدستي توګه ځواب ویلی شي. صدر ټرمپ په هغه حالاتو د پابندۍ غوښتنه کړې ده چې د ټوپکې پرې نورې خطرناکې جوړېدای شي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ډیوا خپرونې ته د واشنگتن نه نیغ په نیغه غوږې. اوس دوی اسلام آباد ته چېرته چې پرون د شورو په ورځ سپریم کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نااهله ګرځولی دی. دینه مخکې نواز شریف د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نااهله ګرځولی شوی و، خو اوس هغه نشي کولی چې د خپل ګوند یعنی د مسلم لیگ نواز مشري وکړي. په دغه اقله باندې یو تفصیلي رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د سترې محکمې درې کسیزه بینچ مشر قاضي جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې دا فیصله اورولې ده چې نواز شریف د ګوند صدارت نشي کولی، ځکه چې دې نه وړاندې هم د سترې محکمې یو فیصله کې دوی د دستور آرټیکل 2/3 تر مخه صادق امین نه دی پاتې شوی. انتخابي اصلاحاتو بل کال 2019 مقدمه فیصله اورنې په وخت د درې کسیزه بینچ ویلي دي چې نواز شریف د ګوند صدر په توګه څومره فیصله کړې دي هغه ټول به کلدم ګرځول کیږي. د عدالت لخوا نواز شریف د ګوند صدر په توګه فیصله کلدم ګرځولو فیصله پس پاکستان کې قانوني ماهرین وایي چې د دې نیخ په نیخ اغیز به د سنټ انتخاباتو باندې هم پریوزي، کوم چې د مارچ 3 اعلان شوی دی. د مسلم لیگ نواز لخوا سینټ انتخاباتو کاندیدانو ټاکلو فیصله هم نواز شریف د ګوند صدر په توګه کړې وه. د انتخابي اصلاحاتو بل مقدمه کې مخالف خواص جمع کوونکو یو وکیل اکرام چودھری د دې تفصیل سره داسې بیانوي:
اب یہ چاروں صوبوں اور فیڈریشن کے اندر چونکہ سینٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے، سائن سارے پارٹی ہیڈ کے طور پہ نواز شریف صاحب نے کیے، وہ کالعدم قرار دے دیے گئے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ الیکشن اب نہیں ہوگا، نیا شیڈیول ہوگا اور کینڈیڈیٹ اس کے مطابق کنٹیسٹ کریں گے.
اکرم چودھری وائی دا سینٹ انتخابات و جدول خو اعلان شوی دی، خو دې عدالتي فیصله پس اوس به ګرانه وي چې دا انتخابات په وخت وشي. د سترې محکمې لخوا نواز شریف د خپل ګوند صدارت لپاره نااهله ګرځولو فیصله پس واکمن مسلم لیگ یو ځل بیا په عدالتونو تنقید پیل کړی دی، او د ګوند یو غړی تلال چودھری چې دې وخت ورباندې د عدالت سپکاوی مقدمه هم روانه ده، دوی وایي چې پاکستانی عدالتونه یو پوځي ډیکټیټر ته خو سزا نشي ورکولی، خو نواز شریف د انتقام نخ جوړوي.
یعنی صدر ہو سکتا ہے جس نے آئین سے غداری کی، جو کہ آئین غداری کا ملزم ہے پرویز مشرف. اس ملک میں سربراہ ہو سکتا ہے جماعت کا جعلی ڈگری والا جس کا نام دستی ہے. اس ملک میں سربراہ ہو سکتا ہے جماعت کا جو دہشت گردی کا اشتہاری ہے قادری، لیکن نواز شریف نہیں ہو سکتا.
تلال چودھری وائی کمتن یعنی پرویز مشرف دستور مات کرے وہ آخو دا پاکستان صدر جوڑے دیشی او عدالتونو تو ہم قبول وی، خو نواز شریف پر ضد عدالت ٹولے فیصلے آور وی. تیر کال جولائی پمیاش کے ستر محکمے پاناما پیپرز مقدمہ کے نواز شریف دا وزیر اعظم سوکے دا پارا نااہلہ گرزولے وہ دا دے فیصلے پس دوی دا گن صدارت ہم پریخے وہ روستو واکمن مسلم لیگ پارلیمان کې انتخابی اصلاحات او بل د لارې نواز شریف یو ځل بیا د ګوند صدر ټاکلی وو، چې ورباندې مخالف پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز ګوند او عوامي مسلم لیگ سترې محکمې کې خواستونه جمع کړي وو، او د خواستونو په ځواب نن عدالت دا فیصله اورولې ده چې نواز شریف د ګوند صدارت نشي کولی.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو ډیوا ته د واشنگتن نه نیغ په نیغه غوږی. تاسو رپورټ واورېدو چې څنګه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف اوس نه اهله ګرځولی شوی دی چې هغه د خپل سیاسي ګوند مشري نشي کولی. خو یو بل رپورټ درته وړاندې کوو چې د پاکستان د احتساب مرکزی محکمه یا اداره نیب چې ورته ویل کېږي، هغه یو داسې مقدمې یا داسې کیسونه چې دي هغه له کولولو فیصله کړې ده، په کوم کې چې د پاکستان د پوځ پخوانی جنرالانو باندې د پیسو اغستلو تورونه دي. دغه تفصیل درته وړاندې کوو په دې رپورټ کې.
اولس کال تیرے دو نرستو کامی احتساب بیرو یا نیب د پوز درې پخوانی جرنیلانو پر ضد د دو ارب روپو د بڑو رشوتونو قضیه دوباره پرانستو فیصله کړی ده. دا قضیه د استخباراتی ادارې آئی ایس آئی پخوانی مشر او د ریلوے پخوانی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر جاوید اشرف قاضی، د ریلوے پخوانی چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر سعید الظفر، میجر جنرل ریٹائرڈ حامد حسن بٹ او یو شمیر نورو اعلی سول پوزی چارواکو پر ضد دوباره پرانسته شوې ده. په دې پوزی اعلی چارواکو دا تور دے چې دوی د پخوانی ډیکټیټر جنرل پرویز مشرف په حکومت کې په لاهور کې د ریلوے محکمې په زرګونو ایکړ ځمکه په کمه بایا د ملیشیا یو کمپنی ته په کال 2001 کې د ګولف کورس ستچې رایل پامز ګولډ اینڈ کنټری کلب هم ویل شي جوړولو لپاره ورکړې وه، کوم کې چې کمی خزانې ته 2 ارب روپۍ زیان رسیدلې وو. تیر هفته د اسلام آباد هائی کورټ ویلی وو چې د پوز د اعلی چارواکي د پوز د احتساب د عمل شاته نور نشی پټې دي. کامی احتساب بیرو اکثر لا د پوزي چارواکو پر ضد د بډو رشوتونو قضیه جوړولو نه ډډه کوي، ولې چې پوز دا دریز لري چې د دوی خپل د احتساب نظام موجود دی. د پوز په خوارني سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د بډو رشوتونو په سر د پوز یو لس اعلی چارواکي چې پکې یو لیفټیننټ جنرال، یو میجر جنرال، 15 بریګیډیران، 3 کرنلان او یو میجر شامل وو د نوکرۍ نه وستي وو، خو وروسته دا پته ونه لګېده چې دوی ته څه سزاګانې ورکړې شوې او آیا د دوی پر ضد په سیول عدالتونو کې څه کارویانې وشوې او که نه. تیر کال د پوز د سوري د لاندې کار کولو نیشنل لاجسټیک سیل یا این ایل سی کې د 4.3 ارب روپو بډې رشوتونو په پلټنو کې هم د پوز دو جرنیلانو لخوا په سټاک ایکسچینج کې غیر قانوني سرمایه کاری په جرم کې دو پخوانی جرنیلان ککړ ګرځول شوي وو او دوی ته وروستو د آرمی ایکټ یا پوزي قانون د لاندې سزاګانې ورکړې شوې. خو میډیا کې وروستو داسې خبرونه هم راغلي وو چې دې جرنیلانو ته پینشن او نور مارات دوباره ورکړی شول. تیر کال د پاکستان پیپلز پارټی سینیټر فرت الله بابر لخوا د پوز جرنیلانو او اعلی عدلی قاضیانو احتساب د پاره قانون سازی کولو تجویز سره حکومتي غړو اتفاق نه وکړي او د قانون پخوانی وزیر زاید حامد میډیا ته ویلي چې د حکومت دا رقم هیڅ اراده نشته چې عدلیه او پوز د یو نوي مجوزه د سیول احتساب د قانون د لاندې راولي. په پاناما دستاویزاتو کې تقریبا 260 پاکستانیان چې پکې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف درې بچی هم شامل دي نمونه راغلي دي او د دوی پر ضد نیب کې قضیه روانې دي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دې قضیه کې سپریم کورټ نه اعلی ګرځولې دي، خو د نورو د 200 زیات پاکستانیانو پر ضد تر دې دمه هیڅ کارروایانې نه دي شوي. سیړنکار نظر لري چې پاکستان کې د یو کمزوري د احتساب نظام او د حکومت د ولکې لاندې د احتساب کامی بیورو یا نیب د کمزوري ډانچې یا نظام له وجې یو فعال د احتساب نظام جوړ نه کړی شو. د سیاستمدارو یا سیول اعلی چارواکو پر ضد خو کله نه کله د بډو رشوتونو یا د خپلو اختیاراتو غلط استعمال په تور کارروایانې لیدل کېږي، خو د پوځي جرنیلانو او اعلی عدلیه قاضیانو پر ضد دا رقم کارروایانې ډېرې کمې لیدل کېږي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
قدم اوریدونکو تاسو څنګه چې واوریدل چې د پاکستان د پوز پخوانی جنرالانو د دریو جنرالانو په ضد باندې په احتساب عدالت کې چې د مقدمه درج کړې شوې ده، دین په خوا با چې کله هم داسې جنرالانو خلاف په د مالی بدوینو د بډو رشوتونو کم مقدمه راتله، هغه به پوز په خپل عدالت کې دننه کوله خو خلک پته نه خبرېدل. بیا به دا یو تاثر هم چې دغو ته کسانو ته سزا نه ورکول کېږي. خو اوس راځو یو بل نړیوال رپورټ ته چې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د روڼتیا نړیواله اداره وایي چې د کال 2018 او کې په پاکستان او په افغانستان کې د بډو رشوتونو ختمولو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په دغه اقله باندې تفصیلي رپورټ راکوي زمنګ همکار ارباب محمود علي.
د روڼتیا نړیوال ادارې یا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل د کال 2018 په رپورټ کې سرګند کړي چې پاکستان او افغانستان کې د بډو رشوتونو په خلاف هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. اداره په خپل کلیز رپورټ کې وایي چرته چې اولسي غړي او ادارې په بډو رشوتونو کې ککړ وي هلته اولسي ازاده او د مطبوعاتو ازادي کم وي. په رپورټ کې ویل شوي چې په نیوزیلند کې د روڼتیا کچه په ټوله نړۍ کې د ټولو لوړه ده او د ټولو بدحال د افریقا په سومالیا هیواد کې لیدل شوی دی. د روڼتیا د نړیوال ادارې مشره ډلیلیا فراره روبیو وایي د بډو رشوتونو ختمول جمهوریت مضبوطول شي.
کبډي رشوتونه زیاتې نو د ولسی ازادي احترام قانون باندې عمل او انصاف ملاوېدل وکمي. په دې معنی د دیش مارش میرې را مخې تکېدل ښایي چې روڼتیا یا شفافیت او جمهوریت د یو بل سره تړلې دي. که موږ د بډو رشوتونو په خلاف هلې ځلې کوو نو په اصل کې موږ د جمهوریت لپاره جنګیږو.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل په خپل رپورٹ کې وایي چې په تیرو شپږو کالو کې په ځینو ملکونو کې د روڼتیا کچه لوړه شوې ده لکه برتانیا او سینیګال، خو په بعضو ملکونو لکه شام، یمن، آسٹریلیا کې دا بیا ډیره ټیټه شوې ده. رپورٹ زیاتوي که په عمومي کچه وکتل شي نو د تیر کال په مقابله کې په 2018 کې په نړیوال کچه د بډو رشوتونو په صورتحال کې څه ډیر فرق نه دی راغلی. میرمن فراره وایي په کوم هیوادونو کې چې کرپشن زیات وي هلته په سماجي ټولنو او په مطبوعاتو زیات قدغنونه لګول شوي وي.
د مثال په توګه که تاسو مکسیکو ته وګورئ نو هلته هر ورځ خبریالان وجلې کیږي یا زورولې کیږي، دا ځکه چې دوی د بډو رشوتونو قصې راښکاره کوي او په ځینو وختونو کې دوی د منظم جرمونو هم ښکار شي.
رپورٹ کې په دې تشویش هم سرګند کړی شوی دی چې یورپی هیواد هنګری کې د روڼتیا کچا ډیره راټیټه شوې ده. میرمن فراره وایي کوم ځای کې چې بنیادی ازادۍ شته دی هلته د روڼتیا کچا لوړه ده.
داسې هیوادونه هم شته چېرته چې د قانون د وینا او د چاپ د ازادۍ احترام کیږي او موږ هم سږ کال د روڼتیا یا شفافیت په شمیره کې د دوی نمونه د ټولو وړاندې نو لکه نیوزیلند، ډنمارک، ناروې، فنلند او سویټزرلند.
دا اداره هر کال په نړیوال کچ په ولسی ادارو کې د بډو رشوتونو د صورتحال په اړه خپل رپورټ جاری کوي. د ادارې انتظامی مشره پیټریشیا موراره وایي که خبریالان یا اکټیویستان د بډو رشوتونو په خلاف خبره کوي نو دوی ته نه دي پکار چې په خپل ژوند ویریږي. دا زیاتوي په نړیواله کچه سماجي ټولنې او مطبوعات زورول کیږي خو پکار ده چې خلکو ته د وینا ازادي ورکړي شي.
قدمونه اوریدونکو تاسو ته وړاندې کوو مطبوعاتو ته کتنه. په دې نن به زمونږ همکار مختار خلیل تاسو ته لپاره یو مضمون راغسته دی او په هغه کې ویل کیږي چې د ایشیانو او طالبانو په زرګونو افغانان وجل دي دغه په تیر کال دغه پیښه شوې ده. دغه اقرا باندې دا مضمون تاسو ته وړاندې کوو.
په افغانستان کې د تیرو شپاړسو کالو راسې تود جنگ اسې خو په ښکارا د طالبانو او د امریکانو، نیټو او د افغان فوزونو ترمنځ روان دی، خو په دې جنگ کې په زرګونو بېګونه افغانان هم وجلې شوي دي او دا سلسله لا جاری ده. د امریکې د مشهوري مجلې نیوزویک په یو تازه غنه کې افغانستان کې د بېګونه او تشلاسو افغانانو په لوی شمیر کې د وجلې کېدو په حق له یو تفصیلي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط ته دولت اسلامیه او طالبانو تیر کال په زرګونو بیګونه افغانان وجلی دي. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې په تیر زیارت د ملګرو ملتونو له طرفه په خور کړی شوی او رپورټ کې ویلي شوی دی چې په کال 2018 کې د توندلارو او د فوس په حملو کې 3,500 بیګونه افغانان قتل کړی شوی دي، هر کله چې 9,500 بد جوبل شوی هم دي. په دې کې د نیمو نه د زیاتو وجلې شوو افغانانو په حق له ویل کیږي چې دوی د افغان حکومت د مخالفو توندلارو ګوندونو، طالبانو او د داعش په حملو کې وجلې شوی دي. د وجلې شوو خلکو درېمه عیسه بیګونه افغانان یا خو د طالبانو او د افغان فوجونو ترمنځ د انختی جنگ کې او یا بیا د امریکې او د نړیوالو اتحادیانو په هوایي حملو کې وجلې شوي دي. نیوزویک خپل رپورټ کې لیکي چې د وجلې شوو بیګونه افغانانو 20% د طالبانو او 10% د داعش او د نورو حکومت مخالف غوندونو د لاسا وجلې شوې دي. د سلوریمی اسی نه زیات بیګونا افغانان تونلارو د قستا وجلې دي. ملګرو ملتونو د طالبانو او د داعش په حواله خپل رپورت کې لیکلي دي چې د افغان حکومت د مخالف غوندونو لخوا د بیګونا افغانانو د قصدن آمدن وجنې تناسب 20% دی. دا زیاتره په خودکش حملو کې وجلې شوې دي. نیوز ویک خپل رپورت کې زیاتوي چې طالبانو او داعش دواړو په کابل کې په تشلاسو افغانانو او سرکاري ځایونو باندې حمله جاری ساتلي دي. د داعش او د طالبانو لخوا د خونړو حملو ځینې د ټولو نه زیاته خونړی حمله په 13 مئی کې شوې وه، کومه چې دوی کابل کې د بمونو نه د یوې ډکې لارۍ د الوزولو تر مخې کړې وه. په دغه پیښه کې 1.5 سلطنان الوزولی شوي وو. د دغې پیښې ذمواري تر اوسه پورې چا هم نه ده قبوله کړې، خو شک په طالبانو کېږي. نیوز ویک په خپل رپورټ کې لیکي چې تیر کال د کل بیګنا وجلې شوو افغانانو 6% د امریکې او د افغان حکومت په حملو کې وجلې شوي دي. په کې ویلې شوې دي چې تیر کال د جنوري د لومبي تاریخ نه د دسمبر تر 1.5 تاریخه پورې د افغانستان په جنگ کې 10,453 بیګونا افغانان وجلې شوي او جوبل کړې شوي دي، خو په کال 2014 کې 3,515 بیګونا افغانان وجلې شوي او 9,940 جوبل شوي وو. نیوز ویک د خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې په کال 2001 کې امریکا کې د 11 سپتمبر د حملو نه وروسته په افغانستان د امریکانو او د نیټو فوزونو د یرغل د لاسا د قتل و غارت سلسله دغلته لا شروع ده.
زمون اوریدونکو یو بل رپورټ ته وړاندې کوو. څرنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګټورس په شام کې د یو میاشتې پورې د جنگ بندۍ لپاره امنیتي شورا ته اپیل کړی دی. هغه وایي چې په ختیځ غوتان سیمه کې ګیر 400,000 خلکو ته امداد رسولو لپاره دا ډیر ضروری دی. په لږ اقلا باندې تفصیلي رپورټ وړاندې کوي زموږ همکاره سمینه احسن.
غوتا د 2014 کال را په دې خوا د حکومت په لوه فوزونو په محاصره کې دی. انټونیو ګوټیرس هلته زر تر زره د جنگ بندۍ غوښتنه کړې چې خلکو ته امداد ورسول شي. دغه علاقه په هغه څلور علاقو کې یوه ده چې د شام صدر بشار الاسد د روس، ایران او ترکی سره په هغه علاقو کې شامله کړې وه چېرته چې جګړه کمه کړی شي یا کمې علاقې چې محفوظه دي. خو نږدې لږ ورځو کې هلته جنگ زیات شوی، ولې چې د شام فوز د خپلو ملګرو سره ښکاري دسی د علاقې کنټرول واپس اخیستو دپاره یو مکمل آپریشن شروع کړی. دغه علاقه د دمشق سره نږدې هغه اخري علاقو نه ده چې وسوم د وسلوال مخالفینو په قبضه کې ده. ګوټیرس پر ډلو دا غږ هم کړی چې د طبي امداد په تمه ناست وسوه خلک د هلته نه بهر راوباسي. سیکیورټی کونسل ته د وینا په موقع هغه ویلي، دغه انساني المیه زموږ د سترګو مخې ته روانه ده او زما په خیال موږ ته په دې غلي نه دي پاتې کېدل پکار. د یو این سیکیورټی کونسل نن سبا د یو قرارداد په مسوده بحث کوي. د کم تر مخه به چې یو این په جنگ کې د وقفې خپل غوښتنه په عمل کې راوستی شي. د شورا غړي کویت او سویډن د دې مسودې په تحریر کار کوي او دا په زر تر زره د زیارت پورې ووټ د پاره وړاندې کړی شي. خو دا لا واضح نه ده چې د سیکیورټی کونسل ټول غړي به په دې رضا شي او کنه. اخوا د ملګری ملتونو د پاره د روس سفیر ویسیلی نبنزیا په سیکیورټی کونسل غږ کړی چې زیارت په ورځ د شام په مسله د یو کولو بحث وکړي. د سور صلیب عالمی کمیټې ICRC شام د پاره یو مشره ماریان ګیزر په یو بیان کې وای، زموږ ټیمونو ته د مشرقي غوطا ته د تلو اجازه ورکړی شي. هلته کې خلک په وخت علاج د نکیدو په سبب مري. ICRC او د شام عرب ریډ کرسنت په اخیری ځل تیر کال دسمبر کې مشرقي غوطا ته تللی وو او هلته نهشت زخمیان راوستي وو. دوی تیر کال نومبر کې په اخیری ځل هلته انساني امداد رسولی وو. د یو این پخوانی سیکرټری جنرال بان کی مون هم د شورا په ورځ د شورا په غونډه کې موجود وو. د غونډې نه مخکې هغه ویلي د شام حالات په هیڅ صورت نشي قبلېدای. هغه دا هم زیاته کړه، سیکرټری کونسل د شام په حالاتو خبره کولو کې هیڅ موثره نه دی پاتې شوی او هغه به سیکرټری کونسل نه دا ضرور غوښتنه کوي چې په دې مسله یووالی وښودل شي.
زمون اوریدونکو تاسو ډیوته د واشنگتن نه نیغ په نیغه غوږی دا خبری خبرونه لا دوام لري، خو یو څو سات یو لک سات روستا، یعنی په شپږنیمه بجې د پاکستان په وخت او د شپږ بجې د افغانستان په وخت باندې زمونږ بي بي شيرين پروګرام به زمونږ همکاران ارباب محمود علي او سمینه احسان تاسو ته وړاندې کوي. که تاسو غواړئ په دغه کې شرکت وکړئ نو دغه لپاره زمونږ د ټلیفون شمیره ده 001202205003. دین علاوه تاسو کولی شئ چې زمونږ په فیسبوک باندې هغه نیخ پنیغه وګورئ، او دغه لپاره زمونږ د فیسبوک پته ده VOA ډیوا، او تاسو کولی شئ چې په ویب پاڼه باندې هم دغه وګورئ، دغه لپاره زمونږ د ویب پاڼه پته ده VOA ډیوا نیوز.com. قدمونه اوریدونکو راځو یو بل رپورټ ته چې د روس چې د خیبر پختونخوا لپاره یو افتخاري یا اعزازي جنرال کونسل ټاکلی دی. ارسلان خان کوم چې دغه جنرال کونسل ټاکلی شوی دی، دیو رډیو ته ویلي دي د روس لخوا افتخاري کونسلګری په پیښور کې جوړه شوې ده چې دی به پکې سوداګرو او تعلیمي ادارو ته اسانتیاوي برابروي. دغه سره یو تفصیلي مرکه کړې ده زمونږ خبریالی سادیه قاسم شاه، تاسو وړاندې کوو.
په پیښور کې روس اعزازي کونسلګری پرانستی او یو پښتون بینکر ارسلان خان اعزازي کونسلر ټاکلی. ارسلان خان وایي هغه به کوشش کوي چې خیبر پښتونخوا، فاتح، افغانستان، روس سره د ټول سنټرل ایشیا یا د منځنی آسیا ملکونو ترمنځ د تجارت کلونو زړه لارې او اړیکې بیا را تازه کړي.
ریټ معنی هم څه زو کې زموږ سنتیر هوټل یا ایڈورسټي افیکټ شو اول اف اور ټالنت چې په خونه لار اور اسلام آباد، لاهور، کراچي ته اور پاکستان نه بهر اور فنډز هم کافي اخو چلی دي. دا اوس کوشش تاسو چې لګو چې د سینګ سی پک هم جوړیږي نه هم ډېر زیاده خبره ده. خو ورسره دا چې کوم سنټرل ایشین کنټریز دي، دا اور افغانستان په څو دا یو ډېر غټ، دیس واز ان انشنت ټریډ روټ، دیس واز وان اف د اولډست ټریډ روټ دټ وی هاډ. نو هغه کې ری اسټابلیش شي اینڈ وی ار ایبل ټو سٹارټ د ټریډ with the Russian Central Asian countries. No, are you serious talukat al khashid are you mulkuno je tasr interest strategy? No, staso like our emphasis is going to be to try to increase commerce and trade. Like jab hum koshish kar rahe hain that is the damage wala jo kam karna, we are able to bring investments, Russian investments into Pakistan, into KPK region specifically.
ارسلان خان وایي چې د دوی حیثیت خو اعزازي دی، خو د اعزازي کونسل په حیث دوی به کوشش کوي د روس او د خیبر پختونخوا او د فاتح اعلی تعلیمي ادارو او د دلته کاروباري ډلو ترمنځ اړیکې مضبوطولو کې د دلته خلکو له څه قسمه مرسته په کار وي هغه ورکړي.
نو هغه مونږ کوشش کوو چې لکه کی پی کی لا چې دا د سکالرشپ سیستم دی هغه چې خلکو ته ملاوي، مونږ دا کولای شو راشن یونیورسيټي سره افیلیشن وشي او هغه د نړیوال ایکسچینج پروګرام شروع شي. د یو بارز چوزنه د زیات ایڈوانس دی، د میټالرجي، د انجینرینګ ساید او د میډیکل ساید از ویری ویری ایڈوانس. نو هغه د نړیوال کومه ډیفرنٹ یونیورسيټي سره افیلیشن وشي، دا هیزه کریکولم دا یو ریسرچ دلته راشي. نچولی زمون خته لپاره ډیر امپورټنټ ده. دوما چې کوم دی اونری کونسل د نو یو میټینګ په شاه سره چیمبر اف کامرس کې مو کوزای چې واری پرزیدنت او نو الزم د هر سیشن زو خل چې کوم خلک د سیشنز اپورتونټی لپاره روسته کوي mumba discussion devala will request them to come visit a business finance here for different opportunities ke machinery and technologies na ima arira para jikamari visa process de jam ashana hua
ارسلان خان وای خیبر پختونخوا او فاتح کې خلک د ترهګرانو اغیزمن شوي، دلته د خلکو کاروبارونه متاثر شوي، خو هم داسې سیمو کې د ترقی یافته ملکونو غټو غټو کمپنو ته د سرمایه کاری موقع ښکاري. دوی به کوشش کوي چې روسی سرمایه کار دې سوبې ته راشي. قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونگا خپرونو که برخه اغستل غواړی نو دا تلیفون شمیره دا 001-202-205-003.